پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هغو بندیانو اړوند معلوماتو د شریکولو غوښتنه کړې چې حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په ترڅ کې د هغو د خوشې کولو ژمنه کړې. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او د ازادۍ رادیو اونیز بحث به هم واورئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان حکومت د 2000 تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پایل کړ. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د خوشی کېدونکو طالبانو په اړه معلومات له خلکو او یاد کمیسیون سره شریکه او د هغو 15 ایراني تلوړونکو کښتۍ چې وینزویلا ته تل لیږدوي، لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل کړ. د ارګ لخوا په خبره سوی بیان کې ویل سوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت اعلان سوی وربند په ځواب کې د ښه نیت په خاطر پیل سي. ولسمشر غنی پرون د کوچني اختر لمانځه وروسته په لنډو خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو پروسه به چټک سي. د ارګ د ټویټري پیغام له مخې ویل سوی چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز کوي او د سولې د پروسې د بریا د یقیني کولو لپاره نور ګامونه هم اخلي. تر دې مخکې زر تنه طالب بندیان د حکومت له زندانونو خوشی سوي، خو د پروسه د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي او د بندیانو د خوشی کېدو پر سر د ځینو اختلافاتو له امله په دې وروستیو کې ځنډول سوی ده. طالبانو د افغان ولسمشر دغه اعلان هرکلی وکړ. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د 2000 طالب بندیانو د خلاصون اعلان یو شګم دی، خو باید د دوحې د تړون پر اساس تر 15000 بندیان د اعتماد جوړونې لپاره خلاص سي تر څو د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې خنډونه لرې سي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشی کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. دغه کمیسیون وایي شکر الله مشکور نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه حڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې تقبال کوي. په ضمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارات سره شریک کړی شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
په همدې وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي بیا وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندربي وایي که وسلوال مخالفین سولې غواړي نو افغان امنیتي ارګانونه چمتووالی لري او که د جنگ لاره مختوړي دوی هم په وړاندې درېږي. نوموړي د خبرې پرون په لوګر کې د ځنګړو پولیسو د قطعې له سرتیرو سره په لیدنه کې وکړه. افغان حکومت وایي چې طالبانو ته د دوی د سولې او خبرو وړاندیز له کمزوري نه بلکې له یو پیاوړي دریځه کوي او هدف یې یوې دایمي سولې او اوربند ته رسیدل دي. زموږ غږ ازادي راډیو ری. د هغو 15 ایرانی تلوړونکو کښتۍ یو چې وینزویلا ته تل لیږدوي، لمړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته چې د دې هیواد د تیلو دولتي شرکت پی ډي وی اس ای چارې سمبالوي ورسېده. دا په تاسو کې ده چې د متحده ایالاتونو او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې واشنگټن پرې بندیزونه لګولي کړکېچ روان دی. د کښتۍ یو د لارو څارونکو ادارې د معلوماتو له مخې د ایران د تیلو دغه لمړنۍ کښتۍ پرون د وینزویلا اوبو ته داخله سوې ده. دغه کښتۍ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس د لویدیځ په 50 کیلومتر تري د ال پالیتون بندر ته نږدې لیدل سوی ده. د ایران تلوړونکو دوهمه کښتۍ د شنبې په ورځ د کارابین بهیرې ته رسېدلې او بله کښتۍ هم په اوس وخت کې په اتلانتیک اوقیانوس کې مزل وهي. تر اوسه د دغو کښتیو په وړاندې د متحده ایالاتونو د فوري مداخلې نښې نه لیدل کیږي. واشنگټن د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د تیلو د دغې محمولې په وړاندې پر اقداماتو غور کوي. د متحده ایالاتونو بندیزونو د ایران او وینزویلا د تیل صنعت ډیر په نښه کړی دی. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد چې د عوایدو اصلي منبع یې پر تیلو متکیده کمزوری کړی او هم د وینزویلا پر اقتصاد فشار راوستی دی. او د مونتینګرو د عامې روغتیا انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په څه باندې دوه میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې د کورونا هیڅ مثبته پېښه نه ده ثبت شوې. دغې ادارې پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په اوس وخت کې په مونتینګرو کې د کووېډ 19 ناروغي هیڅ یوه فعاله پېښه نشته. له څه باندې دوه میاشتو وروسته چې په دې هیواد کې د لومړي ځل لپاره د کورونا مثبته پېښه ثبت شوې وه، نور د هیواد د کووېډ 19 په ناروغي اخته کس نه لري. د مونتینګرو حکومت تر اوسه رسمن اعلان نه دی کړی چې په دې هیواد کې د کورونا وایروس خپرېدل ختم شوی دی که څنګه. مونتینګرو چې شاوخوا 16,000 نفوس لري، ټول ټال د کورونا 340 مثبتې پېښې ثبت کړې وې او 9 تنه هم تر مړه شوي دي. د خبرونو پای.
لآزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری را سره اوسی قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه په دوام کې به ووري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د هغو بندیانو اړوند معلومات شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي.
دغه بندیانو معلومات باید له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړي، تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
آیا په پلازمینه کابل کې چې د کووېډ 19 د ناروغانو تر ټولو لوړه شمېره لري، قرنطین هسې چې لازمه ده مراعاتېږي؟ په دې اړه یو راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، کونړ د وحشي زیتونو یا خونانو پریمانه ونې لري. د دې ولایت اوسیدونکي وایي که په دې ځنګلونو کې اصلاح شوي زیتون پیوند شي نو ډیره ګټه به راوړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو لرې کول دوام لري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی خبريږي. دا ازادۍ رادیو ده او تاسو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر حکومت غږ کوي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي. د کمیسیون ویان شکرالله مشکور نن ازادۍ رادیو ته ویل چې د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ولسمشر اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ، یعنی پرون، د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو امر وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیتي کمیسیون یو غړی وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له هرې هغې اسې هرکلی کوي چې د سولې د راوستلو لپاره اغیزناکه تمامه شي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د هغو طالب بندیانو په اړه چې خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه هڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې تقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړی شي، تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو امر ورکړ. ولسمشری مانی د خاغلی غنی له قوله ویلی چې دغه اقدام د حسن نیت او د اختر په ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان په خبرګون شوه دی. مخکې تر دې افغان ولسمشر د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړی وو چې د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو له مخې نږدې زر تنه تر اوسه خوشی شوي دي. طالبانو بیا د 240 حکومتي بندیانو د خوشی کېدو ویلی و، خو د افغانستان د امنیت شورا انتقاد کړی و چې د طالبانو لخوا په خوشی شویو بندیانو کې 940 د حکومت لخوا د ورکړل شوي لس پر بنسټ نه دي خوشی شوي، چې د دواړو لوریو لخوا د بندیانو د تبادلې په اړه بیلابیل څرګندونې بیا د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ځنډیدو لامل شو. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسټیک شوی هوکړې لمخې د بین الافغاني خبرو تر پیل دمخه باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 بندیان خوشی کړي. هڅه مو وکړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د تازه څرګندونو په اړه هم د افغانستان د امنیت شورا نظر واخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی محمد عارف رحماني د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د تازه اعلان په خبرګون وایي دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو ښاغلی رحماني وایي که طالبان د سولې د پروسې په برخه کې صداقت ونه لري دا اقدام بیا د جګړې ډګر ګرمولی شي.
اگر
که دا بندیان خوشی کوي له طالبانو یو لوی بهانه غسل کیږي او هغوی باید واقعا راشي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، خو که طالبان په سوله کې صداقت ونه لري دا بیا دوی پیاوړي کوي، د جګړې ډګر ګرموي او د افغانستان د ملي امنیت ځمکنۍ بشپړتیا او نظام د موجودیت لپاره یو خطر دی.
طالبانو د افغان حکومت له دغه تازه اقدام هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اختر په شپه د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ او پر خپلو کسانو یې غږ وکړ چې بریدونه ونه کړي او په دفاعي حالت کې ووسي. یادونه ده چې د طالبانو لخوا د اوربند او د ولسمشر غنی لخوا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو دغه تازه اقدامات دوحې او کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له وروستي سفر او د طالبانو او حکومتي چارواکو سره تر کتنې او خبرو وروسته کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت نه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د وروستیو پرمختګونو په لړ کې خوشی کیږي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار بیا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د تازه اعلان په اړه وایي چې د حق العبد موضوع باید په جدي ډول په پام کې ونیول شي. ښاغلی رنجبار وایي دا اقدام ولسمشر غنی د نړیوال فشار په نتیجه کې کړی، خو نړیوال باید افغان حکومت ته دا تضمین هم ورکړي چې د دې بندیانو د خوشی کېدو پایله اوربند او سوله ده. اجمل تورمان له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د ولس مشرغني د دې اقدام په اړه د هغه نظر پوښتلی.
زه په دې عقیده یم چې دغه اعلان د خلاصون دی او تعداد نورو او دې پروسې ته ګړندیتوب هغه پایله دی هغه فشار دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رئیس جمهور باندې راغلی دی او دی مجبور وو چې دا کار وکړي. د موږ ډېر ستونزه ډېره زیاته له نړیوالې ټولنې سره ده چې هغوی د موږ قوانین پښو لاندې کوي، د موږ اساسي قانون ته اهمیت نه ورکوي. دغه موضوع خو ډېره مهمه ده، دکې یو تعداد افراد دي چې هغوی واقعا هغه ډېر لویو جنایاتو باندې لاس پورې کړی دی، هغوی خلک وژلې دي، انتحاري حملات یې کړي دي او ملکي خلک پکې ډېر وژل شوي دي. دا کار تکیږي هم باید په داسې شکل وسي چې سل په سلو کې پایله اوربند او سوله وي.
ولسمشر دغه اعلان کړی دی، اوس که فشارونه وي یا هر څه وي یا د نړیوال ټولنې غوښتنه وي، اوس څه کول په کار دي چې دغو زندانیانو د خلاصون په پروسه کې هغه باید په پام کې ونیول شي له حقوقي نظره؟
نو دا خو حقوقي مسائل ته څوک توجه نه کوي. هغه خو ډېر بربند واضح دي، هغه چا چې مرتکب دی جنایت شوی دی دی هغوی هغه دوسی به پیر شي هغوی سره ځانګړی برخود وشي په هغه قسمت کې باید هغه حقونه تیر نه شي. دا خو د طالبانو فکر نه کوم چې دا رقم یو اسلامي عقیده ولري چې حقونه تیس توجه نه کړي. هغوی په دې موضوع هم همیشه ډېر فشار راوړی دی او که دا فشار دا رقم چې دوی په دغه جنګیالیو نه وي او په نورو خلکو وي دا خپله بیا پښتنې به یې سره وړي. د هغه خاطره باید دغه نور زندانیان چې خوشي کېږي په هغې کې دغسې افراد باید هغوی سره بیل یو برخورد وشي او هغه برخورد هم زه فکر کوم چې په آینده کې په اوږد واټن کې دا د طالبانو په ګټه ده چې هغوی خو دا رقم تیږه باید کېنیدي چې بیا پس څه بیا ونشي کولی چې بیا بل رقم تصامیم په آینده کې ونیسي.
اوس که یوه سیاسي اړخ ته د دې موضوع راشو، آیا فکر کوئ چې د دغو طالب بندیانو خوشي کېدل به که د سولې پروسه بریالۍ نه شي د جګړې له شدت سره او د تاوتریخوالي سره به مرسته وکړي او ډېر وشي؟
ما خو همیشه دا موضوع ته ګوته نیولې ده. له همدې لپاره زه وایم چې حتی موږ کېدی شي چې په ټولو شیانو سترګې پټې کړو، حتی په قلب باندې سترګې پټې کړو، قوانین هم په پښو لاندې کړو، مګر یو ضمانت باید وي، یو تضمین باید وي. همدغه نړیواله ټولنه چې یو اخیز په زموږ په دولت فشار راوړي او په پاکستان هیڅ نوع فشار نه راوړي او بلکې هغه همغږي ورسره لري، باید دغه ضمانت هم ورکړي چې دغه دغه بندیان چې خوشي کېږي نو دا حتما پایله یې وربند ده. مهم وربند دی که موږ رښتیا هم اراده د سولې لرو او بیا پلمې کوو، مختلفې پلمې کوو او په وربند نه کوو، وینه تویدنې ته ادامه ورکوو، نو په فضا د جنګ کې خو امکان دې نشته چې خبرې وشي. خبرې شروع کېږي باید شروع له وربند نه وي، حتی مخکې له شروع نه باید وربند تامین شي او خبرې شروع شي. دغه ضمانت که نړیواله ټولنه ورکړي زه حتی په دې عقیده یم چې دا کار باید وشي، حتی ټول دا زندانیان باید خوشي شي.
د سیاسي چارو له شنونکي د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه مو له ازادۍ راډیو واورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. اروپایي هیوادونو په تدریجي ډول د کرونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لری کولو چارې ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل ملالی بشیر اوروي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایروس په خطر لګیدلې بندیزونه د کمیدو په حال کې دي، په امریکا کې لوی شمیر خلکو د اوبو غاړې، پارکونو او د غونډو نورو ځایونو ته تګ پیل کړی دی. په دې هیواد کې د کرونا وایروس له کبله مړینې 100,000 ته رسیدلې او تر 1.6 میلیونه کسان په دې وایروس اخته شوي دي. د امریکا په ټولو 50 ایالتونو کې عادي ژوند په تدریجي توګه بیرته خپل حالت ته د تګ په حال کې دی. یو شمیر ایالتونو د 2 نورو اونیو لپاره د محدودیت اصول نه دي مراد کړي او د بندیزونو د لرې کېدو اعلان یې کړی دی. په اروپا کې تر ټولو زیاتو اغیزمنو سویو هیوادونو اعلان وکړ چې پولې، ښوونځي او حتی مسلکي سپورتي سیالۍ به په راتلونکې اونۍ کې پرانیستل سي. په اروپا کې د کرونا وایروس پیښې مخ پر کمیدو دي. د هسپانیې په مادرید او بارسلونا کې د مې په 15مه نیټه محدودیتونه وروسول او خلکو ته اجازه ورکړل سوه چې په وړه ډله ییزه توګه په رستورانونو کې سره یو ځای کېدای سي. پارکونه او موزیمونه هم پرانستل سول خو په محدود شمیر کې خلک کولای سي هلته ولاړ سي. په جرمني کې هم محدودیت کم سوی دی او د دې هیواد په ټولو 16 ایالتونو کې د مې په 15مه نیټه رستورانونه پرانستل سول. خو هغه مهال چې د دې هیواد په شمال کې د کرونا وایروس 18 نوې پیښې ثبت سوې، خلکو ته وویل سول چې باید له احتیاطه کار واخلي. په یونان کې هم د مې په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ مسافرو ته اجازه ورکړل سو چې د اوبو لاري کولای سي د یونان ټاپوګانو ته ولاړ سي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل چې د جون په لومړۍ نیټه به شونځي په موقتی توګه پرانستل سي چې پکې د څلورو او پنځو کلونو د کوچنیانو شونځي هم شامل دي. په نړۍ کې ډیری مسلمانو هیوادونو د اختر پر مهال محدودیت زیات کړ او له خلکو یې وغوښتل چې په کورو کې پاتې سي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې بشپړ قرنطین مراد کړئ او خپلو خپلوانو او دوستانو ته یې د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې اختر مبارکي ویلې. دوی وایي د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي خلک لا هم هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه کوي او بشپړ قرنطین نه مراتوي. لکابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
که څه هم په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کوچني اختر په ورځو کې قرنطین په بشپړ ډول په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو تګ راتګ په سړکونو لیدل کیږي، خو د دې خار یو شمېر اوسیدونکي وایي دا موضوع په پام کې نیول او د اختر په مناسبت د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو له لارې خپلو خپلوانو او دوستانو ته مبارکي ورکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي بلال او امید
سګنه کوچنی اختر مونږ له خپل کورنۍ سره په خپل کور کې تیر کړ. له دوستانو ملګرو سره مو د اختر مبارکینې د موبایل لارې د واتس اپ او د مسنجر لارې وکړې او تردم غړي په کور کې یو اختر مو په خوشاله سره په کور کې پیل کړ.
و د میایو امید مو کرایې ټاکسی رکول شه کارت گرفتم بر موبایل د فیسبوک و او تماسای موبایل خودم زنګ زدم بر اقاره بر بزرگا برشان زنګ زدم و بیرون نرفتیم به خاطر ترس از کرونا که درمان نداره و گفتیم پیشگیری کنیم بهتر است.
خدا خی په وړو کې د مالګي مثال وی لا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کسان د اختر د مبارکۍ په هدف لغپل خپلوانو دوستانو سره تګ راتګ کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لا اختر مخکې خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې بشپړ قرنطین په جدي ډول په پام کې ونیسي او خپل خپلوانو دوستانو سره تګ ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړو چې په دې برخه کې جدي دي، خو ولې بشپړ قرنطین نه مراد کیږي؟ د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان وای خلک په دې برخه کې مرسته نه کوي. د خلکو غوړي چې د خپل کورنۍ او دوستانو د خوندې ژوند په هیله په کورونو کې پاتې شي او د روغتیا وزارت سپارښتنه مراد کړي.
مسؤلیت پولیس نه
دی، یا که دا یوازې د پولیسو دنده نه ده، دا د ټولو مسؤلیت دی. ځکه لهم کرونا وایرس لمنځه نه دی تللی، نو ځکه خود کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د خلکو مرسته ډیره زیاته مهمه ده. ولدي غیر که دا مسله دی ونیول شي، نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې یو انساني ناورین به رامنځته شي او بیا به یې مسؤلیت د هغو خلکو په غاړه وي چې دا مسله ورته عادي ښکاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس تخته شوی او کسانو شمیر 15502 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیر تر اوسه 2016 کسان بیرته روغ شوي او 213 بیا مړه شوي دي.
له کابله اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریال و چې په پلازمینه کې د قرنطین د مراتبولو د څرنګوالي په اړه خپل تحلیلی راپور وړاندې کړ. په غزنی کې میرمنې وایي د جګړو ناامنیو او ویرونو له کبله یې اخترونه سخت کمرنګه او پیکه شوي دي. یو وخت په غزنی کې د نارینهو تر څنګ د ښځو اخترونه هم رنګین و، خو اوس دا میرمنې شکایت کوي چې هغه پخوانی وخت نور نه دی پاتې.
په داسې حال کې چې غزنی له جګړو پاک و، نو د سړو تر څنګ به د ښځو اختر نه هم رنګین او له خوښیو ډک و. دوی به میلې کولې، د یو بل کورونو ته به تلې، میلمستیاوې به یې کولې او حتی د موسیقي بنډارونه به یې تودول چې په دغه بنډارونو کې به هغوی دریا وهله، سندرې به یې ویلې او اتڼنه به یې هم اچول. خو اوس د دغه ځای میرمنې خپل اخترنه په کور دننه تیروي، نه د یو بل کورونو ته ځي، نه هغومره خوشحالیانې کوي او نه هم د موسیقي او سندرو بنډارونه تازه ساتي. دوی یې جګړې، ناامنۍ او ویرونه لامل ګڼي.
نوم می دیو استانک زایده طبعا مخکی اخترونه ډیر خو زکه خزی و انجونه به خزی به کور به کور بغرزدل اوس هغه رواجونه نشته ټول رواجونه تللې دي
دا غزنی د یو شخصي پوانتون د ژورنالیزم پوانځي محصله سارا هم خپل ځان کمبخته احساسوي او وایي اوس یې اخترنه په کور تیریږي دا وایي په ټوله کې یې اخترنه بې خونده او کمرنګه سوي دي خو سږنی اخترې زیات بې مزې دی
پخترونه کې د میرمنو یو بل کور ته تک ډیر کم رنګ سوی دا اوس نسبت په خوباندی لوی لامل هم دا جنگ دا سکل چې دا د کورونا ویروس لامل هم نسی کولای څوک دی یو بل کور ته لاړ شي ځکه چې ډیر خلک دا غوړه غني چې په کورونا کې پاتې شي یو بل کړه تګ نه شي کېدی
دا غزنی ښار اوسیدونکو سپوږمۍ بیا د اخترنو کم رنګې د دغه ځای د ښځو په ذوق پورې تړي دا وایي د ښځینو اخترنه زیات بې خونده سوي دي او فکر کوي چې دغه ټولنه یوازې د نارینهوو د خوشیو لپاره جوړه سوې ده
اخترونه هغه اخترونه دي بلکې انسانانو تغیر کړی دی انسانان هغه انسانان دي یعنی مخکې به میلې ولې کور په کور باندې به ډوډۍ به کېدې میلمستیا به کېدې مخکې د خپلوانو کره تګ راتګ بېخي زیات و چې دی نو ځکه په اخترونو کې هم زما په نظر باندې وجه بې همدا وي چې هغه پخوانی خوند نه دي پکې پاته
سارا وایي مېرمنې دې د خپل دود او کلتور خوندي ساتلو په خاطر اخترونه تاوده وساتي دا وایي که مېرمنې همداسې سوکه سوکله خوشیو بې برخې کېږي نو کېدای سي چې په ټولنه کې ډېری مېرمنې له رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان سي
اختر د خدای پیرزایر د په مسلمانانو باندې که څه هم اوس مهال هغه اخترونه نه دي پاتې خو د مېرمنو لپاره دا بیا هم نه ده په کار چې هغه خپل زړه واچوي لکه څنګه چې اچولی ده دی یو بل ته ورسي دی یو بل کړ د زړه خواله وکړي دا به د دې په روح باندې مثبت تاثیر ولري که دی بیا هم هغه خپل زړه واچوي او په کورونو کې پاتې شي معمولا اخترونه هم په دې باندې بیا تاثیر نه شي کولی یوه خوشحالي هم دوی ته خوشحالي نه شي وربښلی زما ټولو مېرمنو ته دا پیغام ده چې بیا هم راغونډې سي هغه پخواني رواجونه څه ناڅه راتازه کړي د خوشحالۍ رواجونه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای د ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د زیتونو ګڼ ځنګلونو نشته چې د دوی په وینا چای د اصلاح کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی دوی وړاندیز کوي چې که په دې ځنګلي بوټو کې اصلاح شوی قلمې پیوند شي نو ډیر ژر به حاصل ورکړي
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای د ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د زیتونو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې د ونو اندازې لشمیره وتلې ده د دوی په خبره چې یاد بوټي رسیدلی ساتنه او پالنه نه غواړي یوازې پکې د اصلاح شوو زیتونو د قلمو ایخودل په کار دي د اسمار ولسوالۍ بزګران خلیل او ذکریا وایي
خو لا نه چې د کونړ کې ډېر زیاتې دي او د شیدې چې دا په غیر دغه په تېر ډول باندې شوې دي او چې دې کې زیتون د قلم چکی خور شي نو دا د ښه حاصل ورکې او ښه نتیجه به ورکې کونړ کې زموږ په کوم ساحه چې ما خپل باندې دي ډېر زیاتې دي مثلا د اسمار ولسوالۍ د غزي اباد د انګام د پیچ په دې ټولو ساحو کې دا ونشته
کونړ کې خولان ډېر دي د طبیعي بوټي دي دا خدای راختلې دي او غرونه کې شته دي الله پاک خپل راخېږي ولې غرونه کې خونه ځنګل ډېر دي په کونړ کې حکومت د سیو کې چې بلې خونانو ګزیتون کی دي نو ان شاء الله نتیجه هم خبر کی او د افغانستان او د کونړ لپاره اقتصاد هم خې کی چې میوه میوه نه کوي حکومت پکې د قلم چې کی دي نو زیتون دانی وو کې نو ټول ملک لپاره یو اقتصادي پرمختګ
د دوی په وینا کې چیرته په دغه ونو کې د اصلاح شوی زیتونو قلمي کې خودل شي نو ډیر زر به حاصل ورکړي په سلګونه ټنه زیتون به تولید کړي چې د هیواد له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي د مرور ولسوالۍ اوسیدونکو مستعلی خان وایي
او دا ځنګلي بوټي د شته د کال په کار زیاتېږي او د ته توجه کی او د دې پرورش په صحیح شکل وسره وشي ان شاء الله دا به ډیر زیات حاصل لاسته راکړي هم به ځنګل ساتنه وشي او هم به ډیر خلک د دې د کاروبار سره مشروعیت پیدا کړي او خپل بچو ته به دغه لار نه یو څه حلال روزي پیدا کړي
په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین هم مانی چې په ولایت کې د زیتونو په زیات اندازه کې ځنګلونه موجود دي چې لای هم چا د اصلاح کولو فکر نه دی کړی د کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس انجنیر نجیب العادل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زیتون د کونړ په اکثر ولسوالۍ کې شتون لري، خو به د نورو ولسوالۍ په نسبت په مرکز اسمار، شیګال، دنګام، مروري، درای پیج، ناړی، وټپور کې نسبت نورو ولسوالۍ ته زیات دي، چې تقریبا تر 1500 هکتار پورې زمونږ د اټکل له مخې دغه عمر ساحه د کونړ کې ده. د کونړ ولایت لپاره که چېرته دغه زمونږ دغه ونې اصلاح شي نو کال به تر 800 ټنو پورې تولید، 15000 خوښه کسانو ته به په دې کې کاروبار او روزګار پیدا شي.
د عادل په خبره چې د زیتونو دانی او تیل په نړۍ کې خ بازار لري، د حکومت غوښتنه کوي چې په کونړ کې د زیتونو د ځنګلي ونو او بوټو د اصلاح لپاره ورسره همکاري وکړي. د کونړ په گاوند ننګرهار کې د زیتونو فارمونه موجود دي چې د مسولینو په خبره یې په تیرو جنگونو کې ډیر زیانونه لیدلی دي، اوس د بیا رغېدو څخه وروسته بیرته د تولید اندازه مخ په زیاتېدو ده. د معلوماتو پر بنسټ یوازې تیر کال دغه فارمونو 4000 ټنه زیتون کړي وو.
له کونړ نه د ازادۍ رادیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو، 12:30 بجې دی، فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر لیکلی چې مایک پومپیو له افغان حکومت څخه د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو د پریکړې مننه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې امریکا به د اوږدمهاله اوربند او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره خپل فشارونه ډېر کړي. دا خبر داس مهال سوي چې د افغانستان حکومت د 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل کړی. د ارګل خوا په خبرسوي بیان کې ویل سوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت د اعلان سوي اوربند په جواب کې د شنیت په خاطر پیل سي. خو بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشی کېږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته ویلي چې د جنگي مجرمینو پر اړه باید محتاطانه چلند وسي. د هغه پنځو ایرانی تلرونکو کشتي او وینزویلا ته تل لږ د وی لمړنی کشتي د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده، او د مونتینګرو د امیرختي انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په ځبان دي 2 میاشتو کې د لمړي ځل لپاره په دې هیواد کې د کورونا هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو نیوز باس 15 دقیقې پیلېږي چې د سیاسي مشرانو ترمنځ وروستي موافقه تحلیل ته ځانګړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره اونۍ بې ساري طوفان او سختې ګلۍ د دوی ټول زراعتي کښتونه له منځه یوړل او سخت زیانمن یې کړل. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې شدید طوفان او بې ساري ګلۍ د خلکو زراعتي کښتونه له منځه وړي دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره چې دغه شان طوفان او د ګلۍ ورېدل د دوی په یاد نه راځي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله خونزاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
ورور دا کومه ګلۍ چې تېره اونۍ کې په دې زموږ په ولسوالۍ تقریبا په 10-12 کلو باندې راغله، هغه کوم کښتونه هم چې درلودل، غنم و، بادرنګ و، لوبیا و، رومیان و، ترکاري او د میوې ونې وې، دا ټول مکمله دا فصلونه زموږ له منځه یوړل. دا ګلۍ دومره شدیده وه. زموږ غوښتنه دا ده چې تخار ولایت او مرکزي دولت باید د دغه بزګرانو د اوښت زیانونو پوښتنه وکړي.
د بنګي ولسوالۍ یو بل بزګر مجیب رحمان بیا وایي چې رسیدلی زیان د زغملو له توانه پورته دی.
زمونږ کښتونه غونډ خراب شوي، بزغالۍ د شولو، غنم، لوبیا، بادرنګ، ترکاري بو غونډ خراب شوي. دولت نه خواهش داده چې راشي دغه ته توجه وکړي، ګلۍ دا شان غونډ خراب کړي دي.
په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا هم د بنګي د ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او له حکومت څخه غواړي چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل، په واقعیت چې د ګلۍ ورېدو د بنګي ولسوالۍ بزګران سخت متضرر کړي، ځکه ټول کرنیز محصولات او د باغونو میوې له منځه وړي دي، او موږ له حکومت څخه غواړو چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو بزګران له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. له دې سره سم د تخار ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي چې په بنګي ولسوالۍ کې د بې ساري ګلۍ ورېدو د څه باندې 5000 جریبه کرنیز ځمکې حاصلات یې له منځه وړی دی. د دغه ادارې رئیس فرید نیکپور په دې اړه وویل
دولت مالی د اخرین تلاش خود به خاطر درجوی
د تخار سیمیز اداره له طبيب یو سره د مبارزې ریاست او د کرن ریاست هڅه کوي چې په وخت سره له متضرر شو بزګرانو سره مرسته وکړي او موږ په دې اړه له یو شمیر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړي تر څو له متضرر شو د خانانو سره مرسته وکړي. د بنګي ولسوالۍ د شل کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار ولایت له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانی يم. بلاخره لا زیاتو چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبدالله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه وانډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د هوکړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه که څه هم ځینې خلک یې ملاتړ کوي خو یو شمېر نور یې بیا مخالف دي. د هوکړې مخالف وایي چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي بلکې څو چنده به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مبحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته خره غلاس وایم. واحدي صاحب، که درته وایم چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوالو د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولی شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادې او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یوه معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله او دا هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې. د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مثلا لا زیاته کړکېچنه کړي، په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
کوي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هېواد بحران خواته ته دوی مجبور چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بیلابیل اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دي وشي، نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غنی خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، نه به خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېره زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسې وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات سلامونه تاسې میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګورې، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه هغه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخوانی ټولټاکنو کې وشو او ښاغلي کیری هغه د ملی وحدت حکومت جوړ کړي.
بله،
یعنی قانون اساسی دلته په خولاندې سوغ وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغه یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه په اساسي قانون کې نه و، او که سر تر پایه مغایرت درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستی نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده د متحده ایالات ته خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړېږي. د هغې جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په څلور شپېتمې ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نشي کېدلی چې انتقال شي بل چا ته، او نسی که در جمهور رئیس والده لپاره چه دا پا این زمان که چه وقت دند همده پنده خپلا اینوان دی سلوش بیتم مادی گراغلی دی چه اغا واکونه او دنده، یعنی خپل وظیفه نسی که ولی چه پل چاته ورگی. ام دا شکل بانده اوز هم تقریبا پل شکل بانده داگه ماهیت دی منگه دی نظام لک تغییر خورد. طبعا توپیری پا هم دی که دی چه دلتا رئی جمهور غیر مستقیم ډول باندې یا حتی مستقیم ډول باندې د جمهور رئیس پیس او پیژند سوباله دغه توافقنامې امضا نه سره لوي چې کومه توافقنامې کړه درغلي دا مسله او ضرورت نو چې راشي د ځل لپاره چې کومسون دي مستقل د انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي اتل ته د دې لپاره چې فشارونه بل ملي او دغه فشارونو ارک جمهور رئیس بیا له اساسي قانون له چوکاټه ووځي بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رجبر صاحب، دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کومه هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی وو، یعنی هم عبدالله او هم د اشرف غنی تر باندې، نو دا ځل واک نه دی ویشل سوی، واک ټول ولسمشر سره ده، بلکې یوازې عبدالله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي کوي، معیارونه ورته ټاکل سوی دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده، یعنی د ملي وحدت په نامو حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما هم دې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور پرسمیت و پیاندوسو، یعنی واک دولتی واک دی جمهور رئیس ته په دې کې شک نشته، مګر خپل اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوق باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقی خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سیو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه ته نیږي، د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کیږي، ټول په پوځي باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی، د دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړیږي دغه یو دغه سولې دی دی بهیر د مخکبیولو لپاره. نو دغه ضرورت دا سره لدی چې دلته هم همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړیږي د قانون پر بنا، نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولید وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده، دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادی خواته بوتي یا که د افغانستان له دستونزو سره له حل سره مرسته وکړه؟
که یولن در زمان وکو 2014 که مصلحت وشو او ملی وحدت حکومت جوړ شو او هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو، را دې زمان وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه، افغانستان له کوم بحران نه وژغوره که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو، افغانستان کې جګړه زیاته شوه، سیاسي ګډوډي زیاته شوه، حکومت ولی وشرمېدله.
یوازې لامل همدغه ملي وحدت حکومت نه، نور عوامل مې لرل
بلا شک پرته نور عوامل، یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څو ډغه ډېر مجرد باس نه کیږي، مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي، حتی نیمه کابینه سرپرست وه، نو فکر کوي چې په دغسې حکومت امنیت راتللی شي، فکر کوي په دغسې حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي، کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرایی رئیس نه مني، کله چې اجرایی رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني، په ولایتونو کې ګډوډي ده، دیوالي او د امنیه قومندان ترمنځ همغږي نشته، یو وزیر بل وزیر نه مني، د موین او د وزیر سره لانجه ده، فکر کوي چې دا امنیت سره مرسته کوي یا که د نامنۍ سبب کی، فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کی که برعکس سبب کی. نو زه فکر کوم دا غڅ چې ارګي یا حکومت حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي، دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی، د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې هم دوی دغه مصلحت وکړ، یعنی د خپل واک د غځولو لپاره یې معامله وکړه. اوس هم د
واحدي صاحب کچېرې دغسې مصلحت نه وای رامنځته سوی، موږ داسې ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل، کابل کې هم وضعیت چندان جوړ نه و، کېدای شي افغانستان یوې جګړې ته تللی وای، له جګړې نه خو دا مصلحت ښه وي. تاسو له نظره څنګه؟
نو کوم مخکې زه خپلو خبرو ته ورګرځم، کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارګ په دې ښه پوهېده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غني په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري، د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رایه ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو موږ تېر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 25% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د ده په ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره حتی 10% ته نه رسېږي که تاسو درغلۍ ترې وباسئ. په دې اساس دوی پوهېدل چې دغسې یوه معامله روانه ده، انتخابات نه کېږي، خو دوی د قدرت بحث و، دوی سره د څوکۍ بحث و، که نه په کار وه چې دوی د همدغه مصلحت پر اساس چې اوس یادوي مصلحت یې کړی وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړی وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دی ورسره، له دې خبرو سره، له دې معاملې سره، له دې جوړجاړي سره د افغانستان خیر هم پدې کې و، نه په دغه شرمېدلو ټاکنو کې چې نتیجې بالاخره بیا هم د خلکو رایه نه شوه. اوس که د خلکو د رایو باس وای، که ولسمشر غني د خلکو رایه ګټلې وای، واقعي رایه درلودې، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رایه نه ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ، ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغسې ویشل کېږي، پروتوکول به دغسې وي، بودیجه به دغه جالی، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل، دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګوري دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی، او موږ یې ډېر بدبخته کړي یو په دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې دبله کنفرانس چې نړیواله ټولنه همغه جنګي جنایتکاران همغه جنګ سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی د 19 کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دوی وشړي، بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیواله ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده ډېره موافق یم د تحلیل د وای دی صاحب سره، مګر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي، مثلا شرطنې بل څوک وایي، زه هغه د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور منل کوم.
بهرنی فشار وو
او مطلقا دلته ټاکون کې نقش درلود چې د خلکو رایې په پخاوه خلصولې په لغته او خلک بیا
نو رجبر سبه تسل نظر بهرنیان په دغه کې څل ټول بهرنیانو
اوس وای نه څل ټول ګوري مګر جنگ په حالت کې اسو د پر په کانفرنس کې په دغه وخت کې پیش دې چې د ایر سی ما یو مصاحبه وکړه د لودل بی بی سی سره، ما وزر زاری وکړه چې ګوري دغه جنگی دل ټپل حاکم نه کوي، دلته یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سول راځي، انکشاف راځي، په سرعت من انکشاف هغه کو وده کو، مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدی لپاره تحمیل سول چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی دولت موجود نه یې اصلا، دلته دغه دلته باید بنګه دی ګر پاتې شو دلته باید قانون حاکم نشي دلته باید متعدد مراکز د قدرت او دلته باید هیڅ وخت کې دغه یو حالت را نشي چې موږ وسو کولای چې عدالت تامین کړو عدالت تامین نشي جنگ ده دغه جنگ خپل لامل هم دا چې قانون حاکم نشو یو مرکزي قوي
مننه مننه واحد سه بیت استراګرزو رنجبر سه واحد سه حزب اسلامي همدارنګ جمعیت دغه هوکړه سره پریکړون اعلان کړی ده تاسو له نظر دغه دوی به دوړ منس کې وتوانی کی چې دغه توافقنامه څه ډول چې په هوکړه ور باندې سوي ده په بشپړ توګه عملی کی او دغه دوه ګوندونو پیوړی ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامه څه تاثیر واچوي
خالومړی خو زه د رنجبر صاحب سره نه یوازې دا چې موافق یم سل فیصده بلکې زما د معلوماتو پر اساس هغه معلومات چې ډېر رسنیو کې نشته حتی انتخاباتي بحران د همدې لپاره ډیزاین شو چې به دغسې حکومت جوړ شي هم په 2009 کال کې او هم په 2014 کې هم په 2019 کې د همدې لپاره د لانجې ډیزاین شوي او حتی دغسې معلومات شته چې بهرنیان به تلل ډاکټر عبدالله ته به یوه خبره کوله شپنی ته بل قصدن دغه لانجه ساتله او ز یعنی اساسی لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوست د بهرنیانو مستقیم لاسونه غنم او حتی اوس خو وی واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي تاسو د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلامیه کتلی خبري واضح به ویل چې موږ مرسته بندو مرسته نه کوله دغه حکومت سره موږ مرسته مشروط دي دغه یو توافق سره او پاتې شو دا چې ولی حزب اسلامی او یا نور کاندیدان نه ورګډیږي یا ټول ولی راضی نه دي ډیر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته دغه حکومت وي افغانستان کې چې موږ ټول په توافق ولرو ټول افغانان په توافق ولري ځکه چې کله توافق رامنځته شو ټول خوشاله وو پیاوړتیا رامنځته کیږي او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي یو لانجوي ته ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي او یا ست یو بل خبره وسم که تاسو د هوکړه وګورئ په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شیان شته یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي دا تل خو جانکيري نشته بارنیان ته به پټ شکایت کیږي یا له بغوینه مرسته غوښتل کیږي او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي راګرځي په والی بن سره جوړیږي په وزیر بن سره جوړیږي په موین بن جوړیږي دا لانجه بیا 15 کال بیا هم شته او په دې اساس خاستن لوبه د امدل لپاره ډیزاین شوی و چې افغانان سره ویشلې وي متفریق وي یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي سودان کیږي حکومت ولی هر څه جوړیږي مګر تفرقه اختلاف ګډوډي کمزوري حکومت رامنځته کوي او کمزوري حکومت هغه څه دي چې بهرنیان نو په ګټه دی دوی په افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبي کوي افغانستان د ترګرو او وحشیانو په ځال بدل کړی لدایش واخلت نور پټو ډلو پورې او بل اخر اساسي خبره ده چې طالبان سره د ستوني د خبرو مخه په دې ډول لسی او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي
ډیر زیات تمنه واحد صاحب رجبر صاحب لنور ستونز سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونز لرو چې ټول افغان ورته هلي لري هغه د سولې د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره هم چمتووالی ستاسو له نظر دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی یو 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 نیک اقدام نه ده
نو یو پړاو خو موږ شاته کې خوده شکلی نگانه شکل نگانه مګر اوس یو ګام کې خوده چې او دغه یو هغه سو یو موزي یو موزي څنګه دغه چې هغه د سیمه موزي د ټولې ټولې کړی په بار کې نیولې لکه څنګه چې وای دي سبو یې لګیو چې دا پاتې دي د باندې مګر دغه عمده الخونه اومده هغه ډیر چنی او جلب مغال چې کوو هغه خلک شامل دي په دغه توه اړخو کې چې هغه اکثریت د جنگ سالاران دي چې عبد الله سره دي یا د تعداد هتا د غری صاحب سره دي مختلف اقشار دي په دوی سره توغ دي اوس یو خلصول او یو ټیم به جوړي او مذاکرات ته بزي دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات په مس راضي ولل دین استقبال وکړي او د دې مملکت اړکی او نور منطقوي هیوادونه بم مګر خپل همدغه تعیین دی حیات او برنامه دی هوکړي اجنډا دی هوکړي به خورا لوی ستونزې بخپل د عقل دی ټیم کې خلق کی چې دا بخپل اولو اعلان جی چې څوک په مذاکراتي هیئت کې او ترقم اجنډا جوړ شي او ترقم د مخکې لاړ شي کوم مسائل آلته مطرح شي یا مطرح نه شي یا د خپل دغه یو ستونزه د ستونزې حامل ګرځېدلی همدغه چې اوس مایسته راځي لکه چې ملي وحدت حکومت حامل د تنش او د ستونزو او اوله ورځ چې پېښه دی چې جوړېده ما دا په میډیا کې ویلي چې دا به 15 کاله حامل د ستونزو وي دغه ستونزې به هم دلته وي د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي.
استاد وحیدی په داسې حال کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغې هوکړې هرکلی وسي ته نو په څه معنی؟
په نړیواله کچه ځکه هرکلی کېږي چې امریکا یې هرکلی وکړه او امریکا هم دغه څه غوښتل نو طبیعي ده چې هرکلی به کېږي او سیمه ییز هېوادونه هم د نړۍ اکثره هېوادونه هم د تاسو پوهېږي چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي د نړۍ اکثره هېوادونه د امریکا په خپل پالک دی او غوښته چې امریکایان کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري او د سیمه هیوادونه هم ځنی د دې لپاره چې ډاکټر عبد الله سره لینونه لري هغه په دې خوشاله دي چې ډاکټر عبد الله د حکومت برخه شو او بل اخره ورداخل شو خای ځنی اخونه په دې کې هم خوشاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پایل کړي ځنی کې وادونه د سیمه د شتا چې هغه غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مختلاړ شي البته ځنی په سولې غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندې شي یعنی خپل ګټو پر اساس په افغانستان کې سولې او ثبات خوښ وي او ملاتړ به کوي ځکه چې افغانستان کې سولې او ثبات لا شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواکي هغه فکر کوي چې که ډاکټر عبد الله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین افغانی خبرې به پیلېږي او په دې سره بل اخره افغانستان ته خی سولې او ثبات راوګرځي مګر د سم په نظر ک واخو په دې به هم خبرې وکړو چې
د مهرباني وکړه
په پالې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شي نه دي بلکې پیچلې شي دي ځکه چې اول خو خپل د مصالحې د عالی شورا جوړښت کته سو غوري میکانیزم یې ډاکټر عبد الله متفاوت ماوینین یې بیا د نور ماوینین ورته معرفي کیږي بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پورا ډاکټر عبد الله تصمیم نیولې شي نه پورا ولسمشر غنی تصمیم نیولې شي پدې او بل دا چې
د وحیدی صاحب وحیدی صاحب څو څومره د وړاندې ولسمشر ویل دي چې د سولې ورستۍ پریکړه به ولس کی یعنی د صلاحیت د ولس په لاس کې ده
نو د ولس خو د سیدی چې دائم چارواکو واکمنو د خپل ګټو لپاره د شهر پیسې کارولې کوم ولس توخ ارګ یا چارواکو د ولس خبره اوریدلې ولس خو دا وسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غوړي ولس خو د افغاني چې ترکه مقرره روانې کړي دا نه غوړي ولس خو متفاوت شي غوړي یعنی ولس یوازې د دې لپاره دی چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شي ځکه ډاکټر عبد الله بحث کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالی شورا وساتي نو د سولې خبرې به ځندوي دایم به کوشش کوي ځکه چې سولې وشي خو د نور مصالحې شورا معنا نه لري ختم شوه په دې خاطر لبا د مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شي او نه یوازې چې موږ د ټولې طرف ته متاسفانه په دغه کې ګامونه روان یو بلکې نوې خندونه جوړیږي او په دې سره د اوس مو ما ته خبرې کوي د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مور ته طالب زوی پروت ځوان وژل شوی یو اردو عسكر مور ته پروت وژل شوی یو پولیس وژل شوی یو بل ملکی وګړی خځه او ماشومان وژل شوی دي ټول افغانان به ټول روزنې سي کلمه وایي نه بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو د دغه چارواکو د ناسته سیاستونو او دغه راز د بارنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو او د دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روان دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې په
کسانو جیبونو ته ځي. مننه وحیدی صاحب. رنجبر صاحب که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه بل نه ښه ده؟
نو ګورل ته خو ما وړاندې ویل چې مثبت او منفي اړخونه لري هغه شکل دی دولتداري چې په هغه وخت کې تحمیل شو هغه خو اثر نظام ته تغییر ورکړ په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی او هغه ته تغییر ورکړ چې هغه مقایسه کیږي نه له اوسني حالت سره اوس څه فرق پدې کې دی چې دولت په مجموع کې دریګونی قواوی وساتل شولې د رئیس جمهور سر حاکمیت لاندې د سلو شپېتو ماده د اساسي قانون تر اصل واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالی شورا ده مصالحې عالی شورا او دولتي عالی شورا ده دغه دوه شی نوې جوړ شول ګوري دلته سرل دی چې راغلی دی چې دا د قانون پر بنا مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي ټول د تلیکل سیوی دي په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تشکیل نکړي د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تشکیل کی تشکیلات باید ملي شورا تشکیل کی کنه اصلا دا یو بیگانه قدای تشکیل دی چې هغه تپلسوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحملی کی چې ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې څه اشاره شوی دی د پرتو قانون د قانون اساسي پر وړاندې کی یا د قانون پر بنا چې دې ته موضوعات به توجه کی لکه په خو غوندې ونیسي ملي وحدت حکومت باندې چې بیا
ډیر زیات تمننه بس همدل تر ټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدی همدارنګ د حقوقي چارو لکارپو کبیر انجبار لتاسو ته ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو درنور ودونکو تربیه خېچاره.